السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د ماسیګر 5 بجې شوې دي یعنی سجملیم پر خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامر تکنیکی همکار ساکه میری هم سره وي په دې غړې کې بعد قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا د غسی د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننی هم لرو مرکې هم شته او د پاکستان کورونو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کړي دي او د غسی نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نه اورو
نن د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په پاریس کې ملاقات کوي د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام وکړي په سوریه کې د روسي بمباری لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې د خبرونو سرټکی مو اوریدل پام وکړی بشپړو خبرونو ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په سنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان وزیر اعظم سره وګوري ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره هم وګوري د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دی چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دی چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني نوموړي له مشال لډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي
مذاکرات نه بغیر د دې حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ خو زموږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او میاشت ته نه دلته د وی بنافه چې میاشت یو ګارنټي به تانه غواړو او هغه دا دی چې ته به او کونډی دا وی چې زه د افغانستان سوورنټی تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی
اسفنیار ولی خان پرون له کابل په خبرته ستون شو په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي امریکانان په کابل کې اوسیدونکو خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې پراتونکو دوه ورځو کې په دغه خار کې د برید احتمال لیدل کیږي په کابل کې د امریکا سفارت خپل وګړو ته د سخت احتیاط خبرداري اعلان کړی دی که څه هم دوی د برید د پلان او هدف په اړه نور معلومات نه دی ورکړي خو په کابل کې د امریکا د سفارت په ویب پاڼه لیکل شوی په افغانستان کې امنیتي وضع انتهایی بې ثباته ده او امریکایي وګړو ته ګواښونه د جدي نوعیت دی د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زاخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هم دا راز خبر ورکوي چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمت په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی همدارنګ میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان نوی سفیر ان بلدی هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو لترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سالي رښتو ساتونو کې د ملي اردو اته سرتیری د سرک غاړې مان 14 نو حمله کې وژل شوې دي د دفاع وزارت خبر پڼه وایي چې دغه سرتیری په ننګرهار کندهار کندوز فاریاب او غزنی ولایتونو کې په عملیاتو کې بوختو چې د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال مخالفین هم وژل دي راپور نو وايي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیر شپه د کابل خر په کارتینو سیمه کې وژل شو د کابل د جنایي جرمونو د سیړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو تویل چې خغلی تایی د خپل خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی دی عبیدی ویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه تحقیقات روان دي آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو کې په هرات بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړې وې راپور نوای په ایران کې هغه شپږ کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوی. په دوی کې نه تنه ایرانیان او و نورې پاکستانیان دي. ایرنا خبري اژانس او د مشال رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا خبر ورکوي چې دغه وړه پاکستانیان په ایران کې میشتو لږ ځای د سوریه جګړې ته تللی وو. د دوی مړی د یکشنبه په ورځ په ایران کې خاورو ته وسپارل شول. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. غربي رسنۍ خبر ورکوي چې سناسه 2000 ایرانی سرتیري د سوریه د ځواکونو سره یوځای د لبنان د حزب الله ډلې او د روسي د هوایي ځواکونو په ملاتړ د حل په شاوخوا کې په تازه عملیاتو کې برخه اخلي، خو ایران تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د سوریه په یو شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سارې ادارې د معلوماتو لمخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوې ده. د اریحا ټوډې په نوم د فیسبوک یو پاڼه چې په یاد خار کې د پیښو راپورونه ورکوي نن خبر ورکړی چې د بمباري د روسي د جیټ الوتکو لخوا ترسره شوې ده. د تلفاتو په اړه زده نقیس راپور نه ورکل شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو د سارې ادارې وایي لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لزګونه نور جبل شوی دي، خو اریحا ټوډې بیلی کې په دغه بمباری کې سلويخ کسان وژل شوی او لاوی او زیات جبل شوی دي. د نږدې 150 هیوادونو مشران د فرانسې په مرکز پاریس ښار کې سره راغونډ شوي او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي په اړه د یو اوږد مهاله تړون ته رسیدو په موخه مهمې خبرې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې کانفرنس نن پیل شو. د دسمبر تر 11 نیټې به دوام وکړي. د روانې میاشتې په سر کې د ترسره شوو خونړیو بریدونو له وجې د اوسني کانفرنس سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کوپ 21 په نوم د دغه کانفرنس پر مهال د 196 هیوادونو مذاکرات کوونکي بحث کوي چې د گرین هاوس په نامه د گیسونو د اخراج د محدودولو لپاره یو یو مهاله موافقه ته ورسیږي. د دغه گیسونو اخراج د ځمکې د کورې د ګرمېدو سبب ګڼل کیږي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د ربیع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیاور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په 1 پاکستاني روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 20، بنو کې 26 او 26 او په کوټه کې 21 او 21 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې چې ویل کیږي افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په پاریس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتلې چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه اومني.
خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیری جمهور خریدښت د خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم.
په خبر کې د قبایلی سیمو ځینې کمیونټي استادانو د احتجاجي ناستې پر مهال غوښتنه کړې ده چې د اینو کرے د پخې کړل شي.
چې کوم چور دروازې سره خلک راوځنه نه بسلې دي نو چې هغه راوباسي زمونږ په مخ کې ویکند پوزیشن او دا ټومره استادان چې دي 580 کسان دي نو دی چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته ملاو نه وي مونږ په نور کسانو مرادي.
د خبر پښتونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په ټوله خبر پښتونخوا کې د ایډز 1300 زیات ناروغان رجسټرډ شوي دي.
دی گورنمنٹ 500 ملین پاکستانی روپیز الوکیٹ کړی دی د دې ایچ آی وی ایڈز پروگرام لپاره او موږ په ډیویژنل لیول باندې امدغ شانتی سنټر جوړو څنګه چې آباد میډیکل کمپلیکس کې.
دا نو ریپورټینه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ورې د افغانستان لسمشر محمد اشرف غنی د فرانس پاریس ته رسیدلې ده. د جمهوریت ریاست د اعلامیې تر مخه ولسمشر با د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړه. د دې کانفرنس په څنډه کې بعد ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري او بیا داسې هم ویل کېږي چې ولسمشر غنی با نن په پاریس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. په دې اړه نور تفصیل درته احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هواد لمشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرونی خبر کړویل شي خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په ورستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمین استوکهلم د ټکنالوژي په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې ورستیو کې د دوه هیوادونو ته کډه شوې دي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان وایي چې وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې افغانستان خپلواکي په ډاګه مني. لنوموړي سره د مشال ریډیو خبريال ګل اس مرکه کړې دا وغه ته پختلې دي چې د خپل کابل ته د سفر پر مهال د افغان ولسمشر نور لړپړو چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کړې دي. د سفر نه وړاندې سندیار ولی خان وزیر اعظم نواز شریف سره په کوم موضوعاتو خبرې کړې دي؟ نو سندیار ولی خان پړوای
جما پټونا یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبلا میا نواز شریف له نو چا له د ملاقات له لاله ما نو ما ورته چې دا تاسو کو دا دروازه دې شي بندې دي او هغه افغانستان او تاسو او غر په کې مونږ ته باج کې شو چې دې کوم پښتون لري او کوم پښتون لري او دوی نه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره کې دا ټول جنګیزي مرایو ده چې نو مشترکه پر دوی نه وینه نه ته شو اخر د دې خصو خبره تر کو کول غواړي نو یې چې ما ته چې ګوره دې ته مات څه کوته دي دې ته مات به حلول غواړي او په دې مات چې دینو دې ته مات ضرور به حلای کمزوري نشي به حلولې تاسو ته د دې شی به دې 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 جاب کوم د سرکار دې شی په دا د سرکار دې شی دا خبره نه ده نو یې چې کتا سو دې کمنټ کړو چې دا په پاره ستاره شي وکړه چې هغه وی چې دا پاره ستنه زم نه چې بالکل موږ ورته دا ریکوست کو چې ره دروازه نو باندې نه دروازه کو دا پرېته چې موږ په دې ورو شو وکړي پولیټیکل لیډا ډیپلوماټیک لیډا او نور ملکونو په وسو کو نه مني هغه چارو چې موږ غواړو نو پر موږ څه ته خبر وکړه او بیا په شریک ورته درو او دا چې ریجی په څه چې نه مذاکرات نه بغیر ته چې دغه حل نشته د دې مسلې نو دا دروازه دې شي نه بنده وي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګنو چې دا دروازه کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې نه او بیا چې ته دلته د وی باسي چې بیا شه یو ګارانټي ده تا نه واړو او هغه دا ده چې ته به او کندي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ماته دا ده په هم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د دې جمهوری خلګشته نو خو چار دا غی خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
اسدر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګلی وړاندې کړی تاسو ته وکنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګلی خو پوره دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه جمهور خلک له یو بل ډېر کولې شي کنه او ما ورته ویل چې وزمن په مالیا په پورتو کې جستوي مو ما ورته چې ایرټمس کی ترمنځ ده اوبسته کې زونه نشته نو کله دې ایرټمس ته تاسو صبر کوئ دا په تایم کې دا نه کې نو دې نه به مرشي کې یو شي او ما ورته چې خوري دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوي دې منو کې دا روان جمع زمونږ نه اڅه لا ځای شو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خوري دې کې زه غلطه خو دې کې زه غلطه خو بیا په دې علاقه کې شام دا
ونچره خلکو مشام یی شي اسدر ولی خان صاحب دینه مخکې هم د پښتونو کوم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړی وو داغي څه نتیجې کوم ګورو په دې هغه کې داسې غکاره نشوي استاد څه خیال دی چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه څه خبرو ته دی وسلا شبي هم دي خو راتلونکي تاسو څه ګورئ چې دا سفر به څه په ګټه تمام شي کنه
مور چانه دشتل دي چې زما خو د خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم موږ خپل هغه دوی وا هغه موکړه دروازې کولو کړې اوس خو دې دي چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا تا لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلونکي ګوري چې را سن سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خامه خامه پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماشه دې امریکانا
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې نو اغي سر وسنګ تاسو
پر باخو ماخو تا کوي ماخو تا ته یو ځانې چې موږ په خپل ځان د دا حق غوند د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مشتره ودی چې موږ خپل فرصت ورکړو دین کې نو اوس مخکې دا واکاو خیر واره او بس تم خیر واره ځبون خیر واره ما
تاسو دا وامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان مرکار ادل چې مو همکار ګلیاز سره کړی و
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حقلا پارلیماني کمیټه په بلوچستان کې د منسوبې ترلاندې جوړیدونکو یو شمېر سړکونو فسایي اجازه غوښتې ده او د منسوبې په حقلا ورته التا بریفینګ هم ورکړل شوې ده د یادونې وړ ده چې د روان کال په اپریل میاشت کې د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د شپږ سلويخ تربه ډالرو منسوبې لاسلیک کړې وې چې پکې تر ټولو مهمه منسوبه د پاک چین اقتصادي راهداري او په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو
په پارلماني کمیټه کې د مشاهد حسین سید نه علاوه د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر باز محمد خان د خیبر ایجنسی نه د قامي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی میر حاصل بزنجو او نور یو شمیر د پارلمان غړي شامل وو د کمیټه یو غړي شاجی ګل افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې د اقتصادي راهداري په دې منسوبې په تیزی سره کار روان دی
گوادر رپورت په حوالہ باندې پریزنټیشن نمبر تارا کړی شو دی موږ لاړو روډ ویزټ مو کړو تقریبا د نیکست ایئر اینډ پورې به د سورابا پورې دا روډ سر ته ورسیږي او د نوځینو پورې په نه 8% روډ کمپلیټ شوی دی ټول غټه خبره دا ده چې ویسترن روډ په سي طریقا باندې روان دي چې ډیر سر به ان شاء الله تعالی د گوادر نه افغانستان ته او سنټرل ایشیا ته ایکسپورټ هم شروع شي او چې کم بلوچستان کې دننه کم مدنیاتي هغه هم د گوادر پورې نه ایکسپورټ کیږي
د ذکر دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین د صدر د پاکستان سفر پر مهال د شپږ څلوېښت اربع ډالرو منسوبې لاسلیک کړې شوې شوې چې پکې تر ټولو مهمه منصوبه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري و. خو د دې منصوبې په حق له عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر نور ګوندونه دا دریز لري چې حکومت دې په منصوبه کې څه قسمه بدلون نه کوي او لومبه دې په غربي لارې کار سرته ورسوي. په کمیټۍ کې شامل د عوامي نېشنل ګوند سېنټر باز محمد خان وایي چې په غربي سړک لکه د شرقي سړک په شان کار نه کیږي.
نو د بلوچستان کوم پلان د وسترن روډ باندې مخکې کار شروع شي، د خان نه جوبه پورې او جو نه بیا کوټه کوټه نه بیا گوادر، تاسو 80 کیلومتر د وسترن روډ باندې د مول کوټ او د خان هم مخکې کار شروع. سنگل روډ دی مو کوی چې نه دا د سنگل روډ نه دا د رائټ هاي ته کوم ډبل روډ دا د ورک نشي. نو موږ نیکسټ ویزټ باندې د خان جوب کوي، موږ هغه پورې باندې مطالعه کې سن شو چې پورې وسترن باندې کار نه شروع شي.
د یادونه دا چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د روان کال په مئی میاشت کې په کوټه او په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې ټولګندیزي غونډې هم کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لیډیو تاسور د پاکستان حکومت وای چې په د هواد کې د بهر ملکونو په امداد چلون کې مدرسې یې تړلې دي چې شمیره شاوخوا 190 ده. دغه سی بیا د مدرسو سره تعلق لرونکو عالمان وای چې باید حکومت د اغه مدرسو نمونه په ډاګه کړي چاته چې د بهر هوادونو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. تفصیل د رابی اکرم خان په دې ریپورت کې اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا تیره هفته قومي اسمبلی ته د یو پوښتنې په جواب کې ویلي شوې دي چې په پاکستان کې د بهر ملک په امداد چلوونکي مدرسو شمیر 190 دی، چې پکې 190 پنجاب صوبې، دیش بلوچستان، اوه په خیبر پښتونخوا او شپږ په سند صوبې کې دي. د داخله چارو وزارت په وینا چې 102 مشتبه مدرسې هم بندې کړې شوې دي او په مدرسو کې اصلاحاتو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې پکې اتحاد تنظیمات مدارس، د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیک او د مذهبي امور وزارت په مشترک توګه کار کوي او دا کمیټه به حکومت ته په مدرسو کې اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. یاد دی چې تیر کال په ارمی پبلک سکول د حملې نه پس پاکستان وفاقي حکومت په سیاسي اتفاقي رائے د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی وو او حکومت ویلي وو چې په مدرسو کې اصلاحات او د دې رجستریشن هم د قومي اکشن پلان برخه ده. او هم دې لړ کې د مدرسو د بهرني امداد کتنې لپاره هلې ځلې د قومي اکشن پلان تر لاندې شروع کړي دي. خو د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه مدرسو سره تعلق لرونکي وایي چې حکومت له هغه مدرسو نمونه مخې ته راوستل پکار دي په کومو چې د حکومت لاړخه بندیز لګي او یا غوی ته د بهر ملکونو نه امدادي رقم راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د تحفظ مدارس دینیه اورګنایزیشن غړی مولانا طاهر اشرفی وایي
جو مدارس دہشت گردی میں اگر ملوث ہے تو
کومې مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړې دي پکار ده چې داخله چارو وزارت یې نمونه جاری کړي. موږ تبا څه اعتراض نه وي، موږ به داخله وزارت سره په یو ځای هغه مدرسې بندې کړو، خو پکار ده چې د نمونه دی مخې ته راوستل شي او د هغې لیست دی جاري کړی شي. په مدرسو کې اصلاحات او انتها پسندۍ او د ترهګرۍ خاتمې لپاره موږ کار کړی دی او د قومي اکشن پلان موږ حمایت کړی وو او په راتلونکي کې به هم موږ په دې معامله کې ورستو کیږو. نه
د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو اصلاحاتو په اړه د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي وفاقي حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د مدرسو په اړه مختلف شمیره مخې ته راځي چې هغه کله لږه او کله زیاته وي. د ده په وینا چې نهکاري حکومت به سخت بدلون په مدرسو کې راولي.
عملی طور پہ اقدامات جو ہمیں نظر آتے ہیں
په عملی توګه کم اقدامات چې موږ تخکاری نو هغه صرف دا په نظر راځي چې ځینی خلک اونیول شي او دا هغه خلک وي د چا چې سیاسي مرسته نه وي او چې کم تنظیمونه دي او یا لوی مدرسې دي نو په هغه حکومت لاس نه چوي. نو د هغوی له وجې چې د مشکلاتو او د انتها پسندۍ کمې ذرایع دي نو هغه زما په خیال اوس هم پاکستان کې شته. دا ذرایع خو پس منظر کې ضرور لاړ شي خو هغه خپل کار په مکمل توګه نه بندوي او زما نه دی خیال چې حکومت باید د مدرسو کې سلوي بدلون راولي او یا چې کوم لوی تنظیمونه دي په هغه بلاس واچوي.
د ذکر ده پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې ورستو کې یو شمیر عالمانو سره یو غونډه کړې وه چې پکې د مدرسو رجستریشن، اصلاحاتو او نصاب په اړه خبرې اترې شوې وې او عالمانو په دې لړ کې حکومت سره اتفاق هم کړی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د فارټ سیکریټریټ تر مخه د قبایلی سیمو ځنی کمیونټي استادانو احتجاجي ناشته پیل کړې ده او د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د 13 شپږ میاشتو تنخواګانې ورکړل شي او نوکرۍ دی ورلا پخې کړل شي. د دغه احتجاج پر مهال ځنه خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی سره وعده شوی وي چې ډېر زر به ورته د دې تنخواګانې ورکړل شي او نوکرۍ به پخې کړل شي خو حکومت تر اوسه پورې خپلې وعدې نه دي پوره کړې. غلام غوث پری رپورټ لري.
پیښور کې د ګل پورس د فاټا سیکریټریټ مخې ته د احتجاجي ناشته د قبایلی سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شو او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقیل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږ میاشتو تنخواګانی ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي
مسعود کوثر صاحب چې کم دی دا نوټیفیکیشن جاری کوو ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاری شوی دی خو په دې باندې اوس عمل درامت څوک نه کوي. غوښتنه خو مدادي چې فرست پرایورټي باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي چې کم چور دروازې سره خلک راوصلي ور نه بسلي دي نو چې هغه راو باسي زمونږ په مخ کې ویکند پوزیشن او دا څومره وسزان چې دي 580 کسان دي نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نه وي مونږ په نور کسانو مرضي.
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو ځنی نورو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارا مسیمو کې خپل وظیفې تر سره کړې دي او په کار ده حکومت اوس د دوی د تنخواګانو او داوی د مستقیل کولو د ستونزه هوار کړی.
ما نما خان ولی خان ده شمالي وزیرستان جنسل سره متعلق ده او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی ده تر دا چې پریان وخت نشي تر ولې اما شمال او تاسو کو نه مونږ خلی دي کلا د ونه د سور لاندې کلا چا په وجره کې شپک شپک میاشته اتا ته میاشته مونږ تنخواګانه باندې
قانون خو مستر رفیولا ده او زه سبا چې کندې خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم مونږ په داسې سخت حالاتو کې چې ولته چې هر قسم چې کوم سرکوري خلک نشول تلای او په ځکه چې مونږ چې کندې ډیپټیونه کړی هر قسم خطرې وي کول په کول چې کوم سپیک میشته مونږ د تنخواګونه باندې وي مونږ له ډېر خلک دا وی چې دوی په چې ته پراپرټی کړای چې کوم دا باندې بزنس کیږي د خپل تنخوا دا حقوق چې کومرو په درنه باندې او دا سیکریټریټ مخاله په ډیرونو لګو باندې چې کندو حاصلو
د فاټا سیکریټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکریټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر 2 ساعتو پوري سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره خلاص کړو خو دوی وای دوی به تر هغه د فاټا سیکریټریټ مخې ته د احتجاجي ناشته جاری ساتي تر څو چې چارواکو د هغه وختنی نوي پوره کړي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
چارواکی وای چې نن د شمالي وزیرستان د 19 سیمو مشران رابللی او خپل سیمو ته د ستنیدو لپاره به ورته فارمونه هدایت ورکوي. د نراج نلوسته به د شمالي وزیرستان د 19 کلو نه د بیکور شو خلکو مرحلهوار ستنیدل پیل شي. په دې اړه د عمر دراز سیر دا ریپورت اورو.
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی برویم خیل ماما زیارت میرخان کلی غونډی کلی پلولی راجی خیل انغر کلی پیران کلی خانیوال بانگیدور گلاک خیل شرخیل نواب منډی نان خیل نارای کلی سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د وپسی فرمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیې په وینا د 19 کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه بیرته واپسی شروع شوي چې دا چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میران شاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. اوریدونکو، اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر زمانو سره ګوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. نن د نواپاس په چمرکند سیمه کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې د ملیشا ځواکونو دوه غړي ژوبل شوې دي. د پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي، امریکا نن په کابل کې اوسیدونکو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړې چې په راتلونکو دوو ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال لیدل کیږي، نو احتیاط کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیري د سړک غاړې مین چاودنو او حملو کې وژل شوي دي. دغه تلفات په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو کې مخه ته راغلي دي. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخیلوال، د بلجیم لپاره عمر سمد، د ناروی لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه نومولي. راپور نوای په ایران کې هغه 14 کسان خورو ته وسپارل شو چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شو. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نور پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور نوای د سوریې په یو شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لږونه نور ژوبل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ادارې د معلوماتو له مخې په اریحا سیمه کې دغه بمباري پرون ترسره شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه.
لاند خبرونه مو د نجیب امیر نواری د لوریدونکو. اوس به د په اسلام آباد کې د ریاض مسخیل نه د پاکستان د زنو رسپانو د اداریو مهم ټکی باورو.
نن جنگ رسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دوه ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دوه ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه شش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خراب حالاتو کې د دوانو ملکونو زینی لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپل خپوک لګولو لپاره مسلسل د دوانو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره زینی لوی نړیوال طاقتونه هم د خپل اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات خشي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه خکېږي. اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت پر ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی کابل سفر وکړو او هغه کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمهیز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم د پاره چې د دوه ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونو بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د سلوی سلویخ عرب روپو ریوینیو پورا کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړی ده او داسې کې خیبر پختونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچتولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د امریکا غږ کې لیکنه وايي افغان امنیتی چارواکو لا هم د اغو یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو سورو ته وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستانی ایکسپریس ریویون رسوانی د جنوبی ایشیایي هوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر سخت لیکنه خبره کړې ده. د دوه لیکونو سره نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خبر شوی ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغو تل سو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکام دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې یې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه 14 افغان او 2 بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ور باندې لګیدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته نه دي ویلي چې کنی کوم بهرني سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅه کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپریس ټریبیون رسپانې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنگش یو لیکنه خبره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوي ډیلی کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبی آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوی کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونو کولای شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبی آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او د غرنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وايي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبی آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وايي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولې او لارې نړیوالو ته د خپلو موسیقۍ او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې د ایډز 1300 نه زیات ناروغان رجسټر شوي دي چې په کې 298 ناروغان په پیښور کې دي او د غسی بیا یو 340 په بنو کې دي. د صحت اداره وایي چې په یادو سیمو کې دا ناروغي نور هم په زیاتېدو ده، باید چې حکومت دې لړکې ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز ناروغ شمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 1,00,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجسټر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خراب رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطا الله مشال لیړو ته ویل
زموږ سره دوا سنټر دي یو په آباد میډیکل کمپلیکس کې، په کوم کې چې د اوسه پورې 1816 پیشنټس رجسټر دي او یو په کوهات کې دی هاسپټل کې دی ګورنمنت 500 ملیون پاکستانی روپیز الوکیټ کړی دی د دې ایچ آی وی ایډز پروګرام لپاره او موږ په ډیویژنل لیول باندې همدغه شانتي سنټر جوړو څنګه چې آباد میډیکل کمپلیکس کې دی او نه به دا فائدې چې یو خو خلکو ته التم په خپل ډیویژنل لیول باندې په سہولت موجوده چې کوم کې به موږ فری میډیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ټیسټینګ
موږ زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی
کل په کل زیاته راځي اره میاش سلويخ نوې مریضان ډایګنوس کوي خیبر پښتونخوا کې زه نوې مچي هغه به نوې انفیکشن خو هغه چونکې ګورنمنت اف خیبر پښتونخوا ټیسټینګ زیات کړی دی نو کم چې مخکې نه انفیکشن په کمیونټي کې وو په خلکو کې وو هغه مخه ترازي څنګه چې کم دلته سروې شوه دا نو دا چې کم خلک سرنج سره ځانته نشه لګي په هغه خلکو کې ډیره زیاته ده
بل خو په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغ د سرکاري تنظیم مشره نایر مجیب وایي چې 13 کال نه په علاج او د خلکو د خبرو او خراب رویو باوجود د خپل بچو او خاوند سره ښه خوشاله او صحتمند ژوند تیروي
زه په خپل ایچ آی وی پوزیټیو يم زما خاوند سټیل نیگیټیو دی زما د واده لس کال وشو الحمدلله زما نه زما د بیماری زما خاوند ته لانه زما بچو ته لانه مطلب زه یو نارمل لایف تیروم هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې کم خزه یا سړی چې په علاج باندې شي نو که دغه خاوند یا ویم پارټنر چې دی ا نیگیټیو نو هغه ته لکه دومره مسله نه کنه ترانسفر کېدو بل سټیګما خو دې سره ده خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لملار شي غاخ ته پاره یا او وته و چې خو ایچ آی وی پوزیټیو يم نو که 800% نو یو په ډبل کې
دا چې دغه رنج یا ایډز کار کېده ورستو نیر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خويندو سرنګ رویه
مور پلار خو دې یو رښتته چې هغه رویه کې کبد مون رام شي نو ډیر سات د پاره نه خو ورونو خويند په مخه مخ کې سنوي نو په شي خبرې کوي خلک به نظر په سم خبرې کوي نو ما په سم کوي
د پامول دا چې پټوله نړۍ کې د دسمبر لومبه نیټه د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ مازل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نجون د سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو لسمې متر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوی ائتلافي حکومت شاوخوا دوه کاله پوره کیږي دا چې د موجوده حکومت په دې دومره موده کې څو کړل او اوسم په صوبه کې کمی نیمګړتیاوي موجود دي خدای نور ناصر په ریپورت جوړ کړی دی
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه واجی داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې شکار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولست مثال ورکړي د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له مشال رادیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امنامان کې که تبلیغ راغلي دا په پوره ملک راغلي ده
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی
دا د خلکو په منځ کې ستړي راغلي وي دلته مړي سي او دلته داسې واقعات سي چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړل یعنې زه پوښتنه کوم چې په دې حواله کوم پیشرفت شوی
د اصغر اڅکزي په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نه آرامي راغلې
موجوده حکومت یو داسې پروژه نشي شوی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا زمونږ کال کې لا موږ یو یونیورسٹی جوړ کړله، لا موږ سټډنټ کالج جوړ کړلی، لا موږ انټر کالج جوړ کړلی، لا موږ ډگری کالج جوړ کړلی، لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پر له پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیشن همدا نیوکې کښېښودې.
خبره کې د کوټې چمن د لوی لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیرو، دا د کوټې چمن لار دوی جوړ کړه، دوی د دوی ترجینه ده، د دوی تعلیم ترجینه ده، د دوی د پښتنو ترقی ترجینه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لار کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نشته دا جوړ کړي، نن چې دی په تربت کې یونیورسٹی پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کړي، نن په لولای کې یونیورسٹی دا، نن چې دی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي.
د نصرالله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل، نه اوس که هره پیښه وسی د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیشن د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی سم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کوم کرپشن چې دی هغه شروع دی، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپلاسي د پوسټ ونه چې بیا در څوارلس پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د اسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو ورده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د اتوار پر ورځ د خبر پښتونخوا په منګوره کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جانزیب کالج د ودانې د خوندي کولو او د یو کمی ورثه ګرځول لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. د کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جانزیب جوړ کړی دی او د دې ودانې ته په سلسله کې زیان رسیدونه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د رنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم د غونډې ته ورغلی و او د ریپورټ یې را لېږلې ده.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دا غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بنیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، صوابۍ خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکنډ په کولې، ګلګیتا پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپل دایمه چېرې په یو حل باندې چې دی د دې غورځول چې دا مناسب نه دی، بې انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وایي چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق دومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولی کېدای شي.
موږ ګړو چې دا د سواد یو اولنۍ
داسې کالج دی چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغوی په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دغه قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمې دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تہذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه دا چې په تیره زلزله کې کم نقصان ورته رسیدلی دی، نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
باندې وای یا د سی ان ډبلیو په والا باندې وای غوخ د خوښ ته د کوشش ته چې د سینمونه سواقیت وشو هغه مونږ وران کونو پاره کې هغه ته زیات تر سہولتونه ته ملي دي. بلکې په ځل مثال درکم چې ګورنمنت ودو دی اسکول چې یو بهترین اسکول هغه چنن جوړ شوی دی، دغه هغه تاریخ کم دی، هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره را بدلې شي غونډې مقصد په اړه زی خبريار فضل خالق وای
پدې کې یو کمیټې جوړه شوه چې هغه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي لري بچکول د پاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دي هغه پدې کې وټاکل شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره به عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسورې د مومند جنسې د انبار سیمې خلک وای چې په دغه سیمه کې د وړاندې نه د سکولونو شمیره ډیره کم او چې کم سکول نشته هم نه پاغې کې استادان ډیر کم خپل ډیوټي کوي. دوی وای چې استادان د هفته په لحاظ سره ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راسي او بیا بل هفته بل استاد. دغه دغه سیمې خلک دا هم وایي چې په انبار کې ډېرې ځوانان تعلیمي یافته دي، باید چې هغه په سکولونو کې برتی کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو.
د محمود ایجنسی د انبار تحصیل اوسیدونکو وایي چې د دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له خپل معاش درېمه برخه پیسې ورکوي او د سبق خودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان په کې بیا هفته واري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد. محمد یار خان د سرو شانبار اوسیدونکو دی او هغه وای چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغې ماشومان هم د استادانو د نه راتګ له وجې وړاندې نشتلی.
دلته نه د ډیټې سره څه پته نه لګیږي چته ورځ وکړه چې ډیجیټل کې خپل ځای وږي کې اړ دي او بیا ورکشي. دلته دې علاقې څو کې وکړه څه پیسې ته مې وې تاسو دې مته کوي ما څه مان کو تباو وربا څو درې درې څو څو سالې اوس مونږ هم څنګه نه لري یاد کړی اسبه کو پرې را نو تعلیم
ګل زادانو مې وبل دغه سیمې وسیدون کې د حکومت نه غوښتنه وکړه
څه دې نه ډیر کمای دي استادانو ته دې مله بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخې څه جاي جنا دا درخواست دي چې بس خپل تنخواه دې په حلاله طریقه کوي.
لدی ورستو مې د محمود څه دنه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
انبار چې کوم سیستم سره د اوسر بم د ریسکو چې را د انبار د یو پسمنده تحصیل له قاضي کې ایجوکیشن فورول د زمونږ ټول ځوابي دا د سازمانو ته هدایت ورکول چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او که څه دې نه کوي نو هغه به به غلې شي به اکریډیشن کیږي دا هغه هغه به بندي
او یاد دې چې څومره وړاندې د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي، خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو ته په هنګو ضلع کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی د ګیس سہولت نه محروم دي او باید چې دوی ته د ګیس سہولت ورکړل شي. د سیمې خلک وايي په ضلع کې ډیر وخت وشو چې ګیس پایپ لاین چول شوی دی، خو د ګیس سپلای په کې لا تر اوسه پورې نه ده شوی. تفصیل د تاریخ ورځې په دې رپورت کې اورو.
پزلا هنګو کې د ابراهيم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی له دې د ګیس سہولت ورکړل شي. نور الحسن په نامه د سیمې یو کس مشال رډو توای په ضلع کې ډیر وخت شولو چې ګیس پایپ لاین اچول شوی دی، خو دوی سیمې ته لا هم تر اوسه پورې ګیس نه دی ورکړل شوی.
کوم ګیس ته مو په وطن باندې پایپ تیر دی مخکې لاړ دی هنګو ته، او هنګونه د غړې بهادر بندا څمو سره تقریبا 2.5 کیلومتر کې نږدې پراته یې غځي پورې خدا کنکشن شوی دی، او حکومت وقت نه دمو ریکوست کوو چې غاړه متسکون دی د ګیس فرام کی.
ابراهيم زو سیمه د هنګو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې ځای خلک د ګیس سہولت د نشټوالي له امله د پخلی او نور داسې کارونو کې د ستونزو سره مخامخ دي. سید زاید حسین میا په نامه یو ځای مشر مشال لډو توای ګیس سہولت نشته نو خلک خپل ضرورت پوره کولو لپاره ونه او بوټي وهي چې د دې یو غټ نقصان ده چې په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزی سره په کمېدو ده.
د مو ډیر لوی ستر غار دی او جنگلات او کدلته د ګورنمنت پالیسیم ده نو کمو کلی تا گیس ملوشی نو دا جنگلات به بچی او ډیر خرو جنگلات بشی او د علاقہ به ټوله په خخ کاری.
په دې اړه د سیمې مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال رډیو ته وویل د سیمې د اوسیدونکو د ګیس د غوښتنې ته مثبت ځواب وای او د دوی به ټوله ګیلې ختموي، خو حکومت لا د دې جوګا نه دی چې د سیمې خلکو ستونزه په سمدستي توګه حل کړي. واضح دی چې په ضلع هنګو کې زیاتره علاقې داسې دي چې هلته کې خلک د ګیس له اسانتیا بے برخې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو سپد خبرونه په خره کې یو ځل بیا د نجیب امیرنا لند خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسیدلی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. دی وایي نواز شریف ته ویلي د افغانستان خپلواکي دې په ډاګه ومني. نن د نوا پاس په چمرکند سیمه کې د سره غاړې بمې چودنه کې د ملیشیا ځواکونو دوه غړي ژوبل شوې دي. د پیښې پړه چا قبول کړې نه ده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅه کوي، امریکا نن په کابل کې اوسیدونکو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړې چې راتلونکو دوه ورځو کې په دغه ښار کې د برید احتمال شته نو احتیاط کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 د سرک غاړې ماین 14 حملو کې وژل شوی دي. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې وژل شوی دی. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر سخلوال، د بلجیم لپاره عمر سماد، د ناروې لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چیک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه ونومول. راپورونه وایي په ایران کې هغه 14 کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوي وو. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نورې پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریې په یو شمالي خارګوټي کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. او د نږدې 150 هیوادونو مشران د فرانسې په مرکز پاریس ښار کې سره راغونډ شوي او د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي په اړه د یو اوږدمهاله تړون ته د رسیدو په موخه مهمې خبرې پیل کړې دي.
لن خبرینم هم د نجیب عامر نواری د لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار اساق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.